امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د خبرونو لنډیز. طالبانو د ننګرهار د خوګانیو په ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت په عسکرو ځان وژونکي حمله کړې، یو تن یې وژلی دی او د پاکستان یوې محکمې هغه چا ته برات ورکړی دی چې د امریکایي خبریال دانیل پرل په تور نیول شوی و. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د اروپایي مشرانو د غونډې په باره کې راپور درواورو، بیا به د عراق د انبار ولایت په باره کې راپور راواخلو او په آخر کې به د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
طالبانو د ننګرهار د ویلایت د خوګیانی په ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان وژلي او 2 تنه نور زخمي کړي دي. د ننګرهار د امنیه قومنداني ویاند حضرت حسین مشرقیوال وویل چې په وژل سوو کسانو کې 2 تنه ماشومان هم وو. مشرقیوال وویل چې طالبانو هغه وخت د دوی پر موټر باندې برید وکړ چې د خوګیانیو د جمعه بازار پر لوري روانو. طالبانو تر اوسه د افغان ولایتي چارواکو د دې ادعا په هکله څه نه دي ویلي.
په کندهار کې د ملي امنیت په عسکرو باندې ځان وژونکي حمله کړې ده او یو تن یې وژلی دی. دا حمله د سپین بولدک په ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې د مخکنیو راپورټونو له مخې د ملي امنیت کارکوونکو غوښتل برید کوونکي د برید څخه مخکې ونیسي. دغه رازانه په هلمند کې بیا په یو برید کې څلور پولیسان وژل شوي دي. برید یو پولیس پر خپلو ملګرو کړی دی. د هلمند د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا حمله تایید کړې او زیاته کړه چې پولیس د حملې څخه وروسته تښتېدلی دی.
د پاکستان یوې محکمې هغه چا ته براءت ورکړی دی چې د امریکایي ژورنالیست دانیل پرل د قتل په تور د نورو څو تنو سره یو ځای نیول شوی وو. محکمې د پنجشنبې په ورځ قاري هاشم ته د دې قتل په ارتباط براءت ورکړ او وی ویل چې د هغه په اړه کافي اسناد او شواهد نشته. پولیسو قاري هاشم په 2015 کال کې ونیو او د حیدرآباد په ښار کې بندي کړ. پرل د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د څانګې رئیس وو او په 2002 کال کې په پاکستان کې سړو تښتونکو وتښتاوه. د هغه د وژل کېدو یو ویډیو ټیپ پاکستاني چارواکو ته استول شوی و چې هغوی وروسته د هغه مړی چې سر یې غوڅ شوی و په یوه قبر کې پیدا کړ. د سړو تښتونکو د دغې شبکې په مشر عمر شیخ باندې د مرګ او په درو نورو تورنو کسانو باندې د عمري بند سزاګانې راختلي دي چې هغوی ټولو استیناف غوښتی دي.
هغه دوو امریکایي نرسانو چې د یو لابرایي ناروغ چې د ایبولا ناروغۍ نیولی و علاج یې کوو او د دغې ناروغۍ ویروس یې اخیستی و، اوس دغه ویروس یې په وینه کې نشته. او یو بل امریکایي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته دی په نیویارک کې قرنطین شوی دی. د ډالس د یو روغتون نرس نینا افام چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ایبولا د لومړي ناروغ علاج کوو پرون د جمعې په ورځ د روغتون نه رخصت شوه او د جمهور رئیس باراک اوباما سره یې وکتل. ښاغلي اوباما په سپینه ماڼۍ کې د کتلو په وخت کې فام په غېږ کې ونیوله. د روغتیا چارواکي وایي چې د ډالس یوه بله نرسه امبر وینسن هم چې د ایبولا ناروغۍ نیولې وه، اوس یې په بدن کې دغه ویروس نشته، مګر هغوی ویلي دي چې د روغتون نه د هغې د رخصتېدلو دپاره لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. له بلې خوا د نیویارک او نیوجرسي ګورنرانو ویلي دي چې هر هغه مسافر چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا له ناروغانو سره تماس درلودلی وي او دغو ایالتونو ته راځي، هغه به په جبري توګه د 28 ورځو دپاره قرنطین کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا اردو ویل چې په دې اړه چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو دی د عراقي قواو په مقابل کې د جګړې په وخت د کلورین ګاز بمونه استعمال کړي وي رپورټونه نه دي تایید کړي. د پینټاګان تاخ پر د جمعې په ورځ وویل چې امریکایي چارواکو دغه ډول رپورټونه په امریکایي او عراقي مطبوعاتو کې لیدلي دي، مګر د سمندري قواو تورن جنرال جان کربي وویل چې موږ داسې کوم ثبوت نه لرو چې هغه دې رښتیا وي. کربي وویل چې د دغو رپورټونو د تاییدولو مسؤلیت د کیمیا وسلو د منع کولو د سازمان په غاړه دی او د دغو اوازو تاییدول زموږ کار نه دی، مګر دغه سازمان تیره میاشت ویلي وو چې هغه داسې اطلاعات لري چې ښایي کلورین د دې کال په سر کې د سوریې په کلو کې د وسلې په توګه په منظمه توګه استعمال شوی دی. خو په حاکی ډیره دغه سازمان ویل دي چې دا نه د ورته معلومه چې د هغه د استعمالولو مسؤل څوک. د امریکایي او عراقي مطبوعاتو د بیلو بیلو معلوماتو له مخې یاغیانو دغه ګاز تیره میاشت د بغداد شمال ته د بلد په ښار کې په عراقي پولیسو باندې د حملو په وخت په شلخي بمونو کې ایښی و چې ژر دودې ولیدل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ وویل چې دا خبره تر اوسه لا نه ده تایید شوې، مګر هغه ډیره جدي ده. امریکایي چارواکي د مطبوعاتو د دغو وروستیو رپورټونو په حق له اضافي معلومات راغونډوي. یو ډاکټر چې د سوریې د کوبانی په ښار ګوټي کې د کوردی جنگیالیو علاج کوي په یو تلیفوني مرکه کې د امریکا ژغ کوردی خبرونې ته وویل چې د په دې اونۍ کې د شلو تنو علاج کړی دی چې د کلورین زهري ګاز نښې نشانې پکې ښکارې دي. ډاکټر دارا محمد وویل چې هغه ناروغان چې د سې شنبې په ورځ ورته راوړل شوي وو هغوی د تنفس مشکلات درلودل، سترګې یې د اوښکو ډکې وې، د سر درد ورته پیدا و، د خولې شونډانې پړسېدلې وو، خوا یې ګرځېده او په پوستکي باندې سرې لکې پیدا شوې وې.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د سوریې کردان او د آزادې سوریې د پوځ جنګیالي خپلې قواوې سره یو ځای کوي چې د سوریې سرحدي ښارګوټي کوبانی د اسلامي دولت د ډلې نه وژغوري او د هغه دفاع وکړي. ښاغلی اردوغان نن موافقه کړې ده چې د سوریې یاغیانو ته اجازه ورکړي چې د ده هیواد ته داخل شي. هغه پرون د جمعې په ورځ وویل چې وداس موافقه شوې ده چې د سوریې 1300 اعتدال غوښتونکو یاغیانو ته به اجازه ورکړی شي چې دغه محاصره شوې ښار ته په محفوظه توګه ننوځي.
د مصر چارواکو ویل دي چې د سینا په ټاپو وزمه کې په دوو حملو کې د امنیتي قواو لږ تر لږه 28 عسکر وژل شوي دي. لومړۍ چاودنه د یوه موټر بم وه چې لږ تر لږه 15 عسکر یې وژلي دي. په دې چاودنه کې چې د دغې ټاپو وزمې لوی ښارګوټي العرش ته نږدې وسوه څه د پاسه 15 کسه زخمی شوي هم دي. بل حمله د وسروالو کسانو لخوا وسوه چې د عادي شارګوش تنجدې د تلاشي په پوسټي باندې ډزې وکړې. دا د هغه وخت راورسته چې اردو تیر کال اسلامیست جمهور رئیس محمد مرسی راوپرځاوه د مصر د امنیتي قواو په مقابل کې تر ټولو لوی مرګانی حملې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندله او ویل چې یو آرام او نیکمرغه مصر امنیت او ثبات ته ضرورت لري او د امریکا حکومت د تروریزم په لمنځوړلو کې د مصر د حکومت هلو ځلو ملاتړ کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امریکا په دې غندلې ده چې د سړې جګړې څخه راورسته د داسې تفکر خاوند سوی ده چې غواړي په ټول نړۍ باندې واکمني وکړي. ښاغلی پوتین پرون د جمعې په ورځ د روسیې د سوچي په جنوبي ښار کې وینا وکړه او ویل چې په اصطلاح د سړې جګړې ګټونکو د نړۍ د عنعنوي موازنې او پرتلې نظم وران کړی دی. د کریملین مشر وویل چې واشنگتن کوشش کوي نړۍ په یو اړخیز امر او فرمان سره اداره او د هغې مشري وکړي. ښاغلی پوتین د لویدیځ د سیاسي امتیاز او لوی غوښتنې مفکوره د یوکراین د بحران سره مربوطه وګڼله. پوتین وویل چې امریکا او د هغې انډیوالان د هغه په قول په یوکراین کې د دولتي کودتا مسؤول دي چې د هغه وخت جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ چې د روسیې سره قوي اړیکې درلودې د قدرت څخه راوپرځاوه. ښاغلی یانوکوویچ ته د یوکراین خلکو زیاتې مظاهرې وکړې او د روان کال په سر کې د کیف څخه پسې واخیست او ښاغلی پوتین وویل چې دې کار یوکراین په ګډوډیو او کورنۍ جګړې کې راښکیل کړ چې ډېر زیات خلک یې ووژل. د روسیې مشر وویل چې دی د یوکراین د اوسني حکومت لخوا هیڅ ډول کومه هیله او غوښتنه نسي لیدلی چې دا وښیي چې په ختیځ یوکراین کې دي د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده.
VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس په خبرو راپورټونو ته راشو. یو دوه ورځنۍ غونډه چې د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو باندې د غور کولو لپاره په لوړه کچه په ژنیو کې پیل شوې وه، نو پرون د جمعې په ورځ نه پای ته ورسېدله. له ژنیو نه د امریکا لپاره د خبریالې لیسا شلاین یو راپورټ رالیږلی دی چې دا د سید سلیمان شبه غټ ټکي درواوروي.
اروپایي اتحادیې د ایبولا ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیارد یورو یا 1.25 میلیارد ډالرو د مرستې بودیجه ټاکلې ده. دا د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون لپاره یوه کامیابي ده چې په اروپایي اتحادیې ټینګار کاوه چې د دغه مرګونې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره دي نور څه هم وکړي. ډیوډ کیمرون د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل هغه چې څه غوښتل ترلاسه یې کړل.
In facing Ebola, we are facing one of the worst public health emergencies in a generation. And I've been absolutely determined that Britain, with other countries, will lead the way in dealing with this. Dealing with it because there is
د ایبولا ساري ناروغي په ټول نسلونو کې د عامه روغتیا د پاره تر ټولو خطرناکه بیړنۍ وضعیت دی. او زه په دې خبره کلک شمن یم چې برتانیا د نورو هیوادونو سره یو ځای د دې ناروغي پر ضد دي ګامونه واخلي. څنګه چې تاسو خبر یاست، دا مهال په افریقا کې ډیر سخت بشري ناورین دی او دا زموږ اخلاقي ذمہواري ده چې مرسته ورسره وکړو او له دې سره سره د دې ناروغۍ مخنیوي پکار دی، ځکه چې دا زموږ ملي ګټو او د برتانیې د خلکو لپاره خطر متوجه کوي او له دې لپاره موږ د مشرۍ رول په غاړه اخیستی دی. اروپایي مشرانو د اروپایي اتحادیې لخوا د ایبولا ناروغۍ لپاره خاص استازی هم وټاکه چې مقصد یې هغه مخ په زیاتېدونکي خطرونه دي چې په مالی او نیویارک کې د ایبولا په ناروغۍ اخته د تصدیق سوي کسانو کې سونه رامنځته سول. د دغه دوه ورځنۍ غونډې مهمه خبره د اقلیم د بدلون تړون هم و. د اروپایي اتحادیې رئیس هرمن وین رومپی د دغه تړون هرکلی کړی دی چې د اروپایي اتحادیې مشرانو ورباندې څو ساعته بحثونه وکړل او که څه هم اختلافات موجود ول، خو په اخره کې یو تړون ته سره ورسېدل. وین رومپی وویل
It was not easy, not at all, but we managed to reach a fair decision.
دا سانه کار نه و، خو موږ په دې وتوانېدو چې یوې سمې پرېکړې ته ورسېږو. د اروپا لخوا د اقلیم بدلون او د انرژي په برخه کې ګامونه د ګټې په لاره برابرې وي. چاپېریال بشریت ته تر ټولو لوی چیلنج دی، ځکه دا د بشریت د بقا مسله ده او دا د اوږدمهالې پالیسۍ یو مثال دی. د دې تړون پر اساس د اروپایي اتحادیې مشران په دې ژمن سول چې د مځکې څخه د خطرناکو ګازونو د استخراج کچه د 2030 کال پورې 40% راکمه کړي. دا کچه په 1990 کې وه. هغوی په دې خبره هم قانع سول چې د انرژۍ استعمال به 20% راکم کړي او د انرژۍ به بیا استعمال سره شریک کړي. خو د چاپیریال ساتونکو ډلو په دې تړون مایوسي څرګنده کړي او په خاصه یې ویلي چې په دغه تړون کې د انرژۍ د بیا استعمال او په سمه توګه د کارولو چې کوم اهداف ټاکل سوي دي، هغه هیوادونه په دې نه مجبوروي چې عملي کړي.
ګران اوریدونکو، دغه راپورټ چې تاسو واورید دا د امریکا خبریال لیزا برایت له پاریس نه رالیږلې ده چې تاسو واورید. دا د اوس یو بل راپورټ به راواخلو. یو دوه ورځنۍ غونډه چې د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو باندې د غور کولو په لوړه کچه په ژنیو کې پیل شوې وه، پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسېدله. له ژنیو نه د امریکا غږ لپاره د خبریال شلان یو راپورټ رالیږلې ده چې دا د سید سلیمان شابه غټ ټکي درواوروي.
په ژنیو کې دا نړیواله غونډه په داسې حال کې جوړه شوې وه چې فعلاً په امریکا، برتانیې او مالی کې نوي واکسین په ځینو رضاکارانو باندې په امتحاني ډول د تطبیق لاندې دي. توقع ده چې په سویټزرلینډ، جرمني، ګابون او کینیا کې به هم په ځینو رضاکارانو باندې وازمویل شي. په پرونۍ غونډه کې موافقه وشوه چې لومړی به د لویدیځ افریقا په دریو هیوادونو ګینی، لایبیریا او سریلون کې د ایبولا د وژونکي ویروس محو کولو لپاره په کافي مقدار واکسین تیار شي او هر څومره چې زر امکان ولري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دی د ناروغانو په واکسین کولو باندې کار پیل کړي. د نوموړي سازمان کارپوهان وایي شاید چې 2015 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې به دا نوی واکسین په امتحاني ډول په 500 نورو کسانو باندې هم په لابراتوار کې وازمویل شي. کارپوهان وایي چې دا ډول ازموینې دوه هدفونه لري. یو هدف یې دا دی چې د نوي واکسین مناسب مقدار او ډوز معلوم شي او دوم هدف دا ده چې په انسانانو باندې ناوړه او منفي اغیزه وڅېړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیاله ډاکټره ماری پاولی کینی په دې اړه وایي:
Of course, as we accelerate in a matter of weeks, a process that typically takes years,
په داسې حال کې چې پراتونکو څو هفتو کې به موږ خپل کوششونه ګړندي کوو، دا یو داسې اوږده پروسه ده چې معمولا څو کلونه وخت نیسي، او کوم واکسین چې تیاریږي د جوړولو نه مخکې باید دوه شیانو ته زیاته توجه وشي. یو دا چې د تولید د ظرفیت موضوع باید وڅېړل شي، او بله دا چې د روغتیایي نقطه نظره باید مسؤونی. د واکسین جوړول د مداریانو منتر نه دی چې زرې په هوا کې څوک جوړ کړي، وخت نیسي، او کله چې تیار شي باید مؤثریت یې له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیاله وایي چې د لابراتواري ازموینو وروستۍ نتیجې به سږکال د ډسمبر پورې څرګندې شي، او که مثبتې وخیژي نو بیا به په تولیدولو باندې کار پیل شي. بل کال د جنوري نه مخکې به ګینی، سیرالیون او لابریا ته ولیږل شي. په دغو دریو ملکونو کې د 4500 په شاوخوا کې ناروغان مړه شوي دي، او په 9900 ناروغانو کې د ویروس اثر او نښې راښکاره شوي دي. ډاکټره ماری کینی یو ځل بیا وایي:
If the vaccine is proven effective and if the epidemic curve is justifying
که دا واکسین د ایبولا د ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور ثابت شي او د دغه اوبایي ویروس په محو کولو کې مرسته وکړي، نو بیا به پراخ کچه د تولیدولو لپاره کار کیږي. په دومره اندازه باید تولید شي چې د ټولو ناروغانو ضرورت پوره شي. کومې ازموینې چې په لایبریا کې شوې دي نتیجه د اطمینان وړ ده، او ډېر ضربه په ګینی او سیرالیون کې هم په ځینو کسانو باندې لابراتواري ازموینې سرته ورسیږي. ډاکټره پاولی کینی وایي چې 2015 میلادي کال تر پای پورې به د ایبولا د واکسینو 200,000 ډوزه برابر شي. تر ټولو مخکې باید هغو کسانو ته دا واکسین ولګول شي چې یا په روغتونونو او کلینیکونو کې کار کوي، په جنازو کې برخه اخلي، مړي ښخوي، او یا امبولانسونه چلوي، او یا هغه کسان چې په دې اړه ساینسي پلټنې او څېړنې کوي. د جنیو په غونډه کې پریکړه وشوه په کومو دریو افریقایي ملکونو کې چې د ایبولا ناروغۍ خپره شوې ده، په حکومتي کچا او هم د نړیوالو او سیمه ییزو خیریه مؤسساتو په مرسته، او په کلو کې د قبیلوي مشرانو په ملاتړ او ملګرتیا د تطبیقولو کار پیل شي چې سمه نتیجه ورکړي او د دې وژونکي ایپیډمیک یا اوبایي ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
او دا هم څو لنډ او مهم خبرونه. طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوږیانیو پولیسوالي کې 15 تنه ملکیان وژلي او 2 تنه نور یې زخمي کړي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال وویل چې په وژل شوو کسانو کې 2 تنه ماشومان هم وو. په کندهار کې د ملي امنیت پر عسکرو باندې ځان وژونکي حمله کړې، یو تنه وژلی دي. د پاکستان یوې محکمې هغه چا ته براءت ورکړی دی چې د امریکایي ژورنالیست دانیل پرل د قتل په تور د نورو څو تنو سره یو ځای نیول شوی وو. هغو دوه امریکایي نرسانو چې د یوه لایبریایي ناروغ چې د ایبولا ناروغۍ نیولی وو علاج کاوه، او د دغې ناروغۍ وایروس یې اخیستی وو. اوس یې دغه وایروس په وینه کې نسته. او یو بل امریکایي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته دی په نیویارک کې قرنطین شوی دی. او د امریکا اردو ویلي چې په دې اړه چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو دي د عراقي قواو په مقابل کې د جګړې په وخت د کلورین ګاز بمونه استعمال کړي وي، کوم خاص رپورټونه نسی تاییدولای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درن اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوخلو. د عراق د انبار په ولایت باندې د اسلامي دولت په نامه ډلې حملې کړې دي. د امریکا غا خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باره کې له قاهرې نه دا راپورټ را لېږلی دی. عراقي قواوی وروسته له هغې چې د پنجشنبې په ورځ د فرات د سیند په ختیځ کې ځینې سیمې د لاسه ورکړلې، ادا کوي چې د اسلامي دولت د ډلې پرمختګ مخې نیولې ده چې د انبار د ولایت د دوهم لوی ښار فلوجا په لورې کاوه. عربي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالۍ وو د پنجشنبې په ورځ د فلوجا د ښار په درو برخو باندې حملې پیل کړې. تل مگر د ابو عیسا په نامه د قبیله غړو دغه حمله په شاوتم بوله. عربی تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې د دغې ډلې سل تنه وژل شوي دي. امریکا غږ دغه شمیر نشي تاییدولی. د عراق شرقیه تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې حکومتي هلیکافترو او توپخانې د فلوجا هغه سیمې وویشتلې چې د دغې ډلې تر لاس لاندې دي او د ښار نه بهر په سیمو باندې بمباري کړې ده. په عین وخت کې دولتي تلویزیون وویل امنیتي قواوو او شعر رضاکارو د بغداد د جنوب پلو ته افراطیان د جرف اسخر په خارګوټي کې محاصره کړي دي. د عراق د دفاع د وزارت نطاق محمد العسکري وویل حکومتي قواوې او شعر رضاکار د اسلامي دولت د افراطیانو په خلاف پرمختګ کوي.
ولكن العدو الكل يعلم انه موجود في الفلوجه، موجود في مناطق من الانبار، موجود في تكريت، لذلك خط التماس الشبه
مع دوي حرف عقار حد اتاكل شوه دي چې له هغه نه به اخوا د اسلامي دولت افراطیانو ته اجازه ورنکړي شي چې ورن راووړي او پرمختګ وکړي. د سرګند کړه چې د حکومت استراتیجی دا نه ده چې هغه سیمه آزاد کړي چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دي، مګر غواړي چې د دغې ډلې مخه ونیسي چې نورو سیمو ته اخبار نشي. عسکري داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې حکومتي قواوې او شعر رضاکار قوي روحیه لري چې غواړي د دغې ډلې پر تایی هدفونه اشنډ کړي. عراقي صدراعظم حیدر العبادی ان پرون د جمعې په ورځ د بغداد جنوب په لوته د کربلا په خارګوټي کې چې اکثر شیعګان پکې اوسیږي مطبوعاتي کنفرانس ته وویل دا ضرور ده چې قواوې سره متحد کړی شي او د اسلامي دولت د ډلې په شا تمبولو کې د ښو روزل شوو قطاعاتو نه کار واخیستلی شي.
بديل ولهذا لا يمكن ان نسحب شيء ولو كان لا يعمل بكل طاقته وبشكل سليم.
د پدې خبره ټینګار وکړه چې نظامي قطاعات چې ښه اجراءات نه کوي نو هغوی به د ستراتیژیکو سیمو نه وویستل شي او د هغوی ځای به هغه قطاعات ونیسي چې ډیر باوري وي. د عراقیانو نه وغوښتله چې د امنیتي اقداماتو په برخه کې له صبر او زغم نه کار واخلي چې غواړي له هیواد نه دفاع وکړي. عابدي وعده وکړه چې شیعه رضاکارو قطاعاتو ته به اجازه ورنکړی شي چې د ملکیانو په خلاف له زور زیاتي نه کار واخلي. د دفاع وزیر خالد الوبیدی چې په دې وروستیو وختو کې مقرر شوی دی پرون د جمعې په ورځ وویل دا به د عراق د پوځ د بیا جوړښت او تقویه کولو لپاره کار وکړي. د عراق تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې عبیدی د خپل امریکایي انډول چکی هیګل سره د خبرو په وخت کې د پنجشنبې په ورځ دا تبصره وکړل. د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجابوري کویټ ته د سفر په وخت کې د عربي هیوادونو نه مننه وکړه چې د عراق سره یې مرسته کړې ده. د کویټ د بهرنیو چارو وزیر د عربي ټولنې د هیئت سره یو ځای د هفتې په پای کې بغداد تا سفر کړی وو او ژمنه وکړله چې د عراق سره سیاسي او بشري دواړه مرستې کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په جګړه اخته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا درنو اوریدونکو د خوست ولایت او چارواکو د وزیرستاني مهاجرو د ماشومانو لپاره د خونځي بندوبست کړی د زمون خبريال ابراهيم رحيمي په دې باره کې له خوست نه دا رپورټ را لګل.
بیت الله یو تن وزیرستاني کډوال ماشوم دی. هغه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کډوالو په کمپ کې له نورو وزیرستاني ماشومانو سره یو ځای تر خیمې لاندې په یو تازه جوړ شوي ټولګي کې زده کړې پیل کړې. بیت الله وای لوکل رهیسی چې کډوال شوی زده کړو ته هیڅ ډول لاسرسی نه لري، خو زیاتوي چې په دې ورځو کې ورته د افغانستان د پوهنې وزارت له لوري د زده کړو پوره زمینه برابره شوې.
زبیت الله نمیشم اویس میش چکی مهاجر شوی نو پکتیکا ولایت بیرمن ولسوالی ش میجوان دروی میش د تعلیم د وزارت نادر خواشی چې میش د اسکولی نارو
د پکتیکا چرواکی وای چې په برمل اورګون ولسوالی یو کې د وزیرستاني کډوالو ماشومان لپاره کابوش پیته ځنګړي خونځي جوړ او تر 3000 زیات زده کوونکو پکې زده کړې پیل کړې. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی امریکا غکتول چې دغه خونځي خونکې د کډوالو لمنځه ټاکلې او د سیمې د مشرانو په مشوره یې ورته د پاکستاني تعلیمي نصاب د تدریس اجازه ورکړې. خاغلی ځازی زیاته کړه چې د یادو ښوونځیو لپاره د خیمو او قرطاسي مرسته د ملګرو ملتونو د کوچنیانو نړیوال صندوق یا یونیسف کړی او د ښوونکو معاش د افغانستان پوهنې وزارت پر غاړه اخیستی.
د ورګون او برمل په ولسوالیو کې د ماجرینو ورونو لپاره موږ شپېته سیار ښوونځي فعال کړي. دوی لپاره ښوونکي مو په دندو ورتګ مارلي دي. یونیسف نړیوالې موسسې څخه هم مننه کوو چې موږ سره یې د قرطاسي او د خیمو په برخه کې مرسته کړې ده او موږ به د پکتیکا په ټول ولایت کې چې په هره برخه کې هر تا ماجر شمالي وزیرستان را کډوال شوی دی دغه لپاره به موږ دی تعلیم خدمات وړاندې کوو.
کډوال اختر ایوب دی وزیرستاني کډوالو په یو نوی جوړ شوی خونځي کې له سهار تر غرمه پیوا او بل خیمکه پندو ماشومان ته په تدریس بوخت وی. هغه وای چې له کډوالۍ سره سم بیروزګار شوی وو. اختر ایوب زیاتوی چې اوسې د مصروفیت ترڅنګ هم خپلو خلکو ته ګټه رسیږي او هم به یې په بدل کې رسناسه پیسو په ترلاسه کولو سره تر یوه حده د خپلې کورنۍ اړتیاوې هم پوره کړي.
او موږ د وزارت تعلیم د افغانستان موږ ډېر شکر ګزار یو چې موږ له سکولونه راکړل چې په دې ښوونځیو کې زموږ ماشومان تعلیم وکړي او دغسې د دې ژوند فصل تیر نشي.
په پکتیکا کې د وزیرستاني کډوالو یو تن قومي مشر حاجي رشاجان وایي دوی فکر کاوه چې په کډوالۍ سره به یې ماشومان په کلونو کلونو له زده کړو بې برخې شي.
د مطبوعاتو تبصری
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره په مبارزه کې د امریکا د مرستو په اړه یو تفصیلي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي مفتش یا سیګار د دفتر په حوالې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو سره په مبارزه کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړي دي او هغه هم په داسې یو پلان چې د لومړۍ ورځې نه ناکام و. د سیګار په ځانګړي رپورټ کې ویل شوی دي چې په 2013 کال کې د پودورو د تولید لپاره په نړۍ کې د ټولو نه زیات خام مواد په افغانستان کې تولید شوی و او ښایي چې سکل به هم د دې نه زیات خام مواد په افغانستان کې تولید شي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جنرال جان اف سوپکو په دې رپورټ کې ویلي دي چې د مخدره موادو په دومره اندازه زیاتېدل دا ښیي چې په افغانستان کې د دغه پدیدې سره مبارزه څومره بې ګټې او بې نتیجې وه. جنرال سوپ کوي د مخدره موادو د ستونزې پراخه کېدل او دا چې ښایي دا کار به په افغانستان کې د امریکا اهداف زیانمن کړي. زه وړاندیز کوم چې د مخدره موادو سره د مبارزې په ټولو پلانونو دی د سره غور وشي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په یو بلې برخه کې د یوې امریکایي کارپوهې میرمن وانډا فیلباپ له قوله چې د مخدره موادو او پوځي جګړې د اړیکو په اړه څېړنې او لیکنې کوي لیکلي دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو زیاتېدل کومه د حیرانتیا خبره نه ده ځکه چې د اکثره پروګرامونو تاوان د ګټې نه زیات و او هغه په دې خاطر چې په دغو پروګرامونو کې دې ته پوره پام نه کېده چې بزګران په افغانستان کې مخدره مواد چا په وینا او د چا لپاره کوي. بل پلو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتوالي په باره کې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې وایي په 2009 کال کې هم طالبان د قندز په شمالي ولایت کې زیات فعال و خو کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته په زرګونه عسکر ولېږل ورسره د طالبانو زور او قوت هم کم شو. خو ورځپاڼه وایي اوس یو ځل بیا هلته د طالبانو فعالیتونه په داسې حال کې زیات شوي دي چې نړیوال عسکر د افغانستان نه د وتلو تابع نیسي. ورځپاڼې د قندز ولایت د محلي چارواکو له قوله لیکلي دي چې د هیواد په دې برخه کې هیڅ وخت هم د طالبانو سره سخت جګړې نه دي شوي او نه هم د سیمه ده.
درنو اوریدونکو زمونږ ورستۍ نیم ساعت خبرونه پایته ورسېده. بلنه درکو درې خبرونه ته چې څو شپې وروسته به خبره شي.